دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی په د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو د امریکا غږ د زنزرانا یوسف زیم د خړو نړیوال سازمان ډبلیو اف پی وای د دوی پلان دا دی چې د 2020 تر پای پورې 14 میلیون اړمنو افغانانو ته خوراکي مواد او یا نقدي پیسې ورسوي. د ډبلیو اف پی د افغانستان د دفتر ویاند وحید الله امانی امریکا غږ ته ویل چې دوی تر دې دمه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې 14 میلیون اړمنو افغانانو ته مرستې رسولي او په پاتې 2 میاشتو کې به هڅه کوي چې 3 میلیون نورو اړمنو ته هم دا مرستې ورسوي. خاغلی امانی ویل چې د اړمنو خلکو شمیر ته په کتو په 2020 کې چې 2 میاشتې وروسته پیلېږي دغه سازمان به لا ډېرو پیسو ته ضرورت ولري. هغه ویل د دې لپاره چې موږ 14 میلیون خلکو ته ورسیږو د کال تر پایه لا هم 200 میلیون ډالرو ته اړتیا ده او د 2020 لپاره زموږ اړتیا لا هم زیاتیږي. د هغه نو شمیرو له مخې چې 2.8 میلیونه خلک د خوړو له پلوه خوندي نه دي او دوی خوراکي توکو ته اړتیا لري د هرې میاشتې لپاره موږ به 2.6 میلیونه ډالرو په شاوخوا کې مرستو ته اړتیا ولرو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف چې د ملګرو ملتونو په حواله وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1.4 میلیونه ماشومان په جګړو کې وژل شوي دي. یونیسف په افغانستان کې په ناچا ودل شو موادو او په ځینو ځایونو کې د جګړې له کبله د ماشومانو د مرګ جوبلې په دوام اندېښنه خولې. د ملګرو ملتونو د غیداري د نومبر په 14 په یو اعلامیه کې ویلي چې 13 ورځې د کندوز په ولایت کې د ناچا ودل شو موادو په 14 کې د وی کورنۍ نه غړي وژل شول او چې 14 جنکۍ او 2 هلکانو. د یونیسف په اعلامیه کې ویل شوی چې په دې 14 کې 3 ماشومان ټپي شوي هم دي. د ادارې ویلي دا ماشومان هغه وخت وژل شول چې ناچا ودل شو مواد دي چې جګړې په وخت نه حل ته پاتې وو کور ته راوړو او وچاو دي. دا پیلا میکی ویل شوی ماشومان په ځانګړي توګه د جګړې د وخت څخه د پاتې ناچاودل شو موادو د خطر سره مخ دي ځکه هغوی دغه مواد نشي پیژندلی. ملګرو ملتونو په اجره توګه د جګړې د وخت نه د پاتې شو چاودیدونکو موادو د پاکولو په اړتیا ټینګار کړی دی او ویلي دي چې افغان ماشومان لا هم د دې موادو قرباني کیږي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سره د بشري مرستو په لړ کې د 1.2 میلیارد یورو تازه مرستې اعلان کړې دي. دغه وزارت په رسمي ویب سایټ کې ویل شوی دي چې دا مرستې په اړمنو افغانانو ته رسول کیږي. د وزارت اعلامیه وایي جرمنی ساکال په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره 1.2 میلیارد یورو نور مرسته کوي. د مرستې به د خوړو نړیوال سازمان د کډوالو د عالی کمشنری او نورو نړیوالو همکارو سازمانانو له لوري په مستقیمن خلکو ته رسول کیږي. جرمنی د مرستې د ملګرو ملتونو او سره صلیب سره میاشتې د ټولنو د محاسبې په اساس کوي. د جرمنی چارواکي وایي چې دا سازمانونه لکه میلیونونو اړمنو خلکو سره د بیړنیو او اغیزناکو بشري مرستو لپاره دغه پیسو نه کار اخیستلې شي. خود جرمنی حکومت ټینګار کوي دا سازمانونه باید ډاډ ترلاسه کړي چې دا پیسې د طالبانو لاسته ورنشي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د ولسمشر جو بایدن په اداره کې د سعودي عربستان سره د وسلو پلورلو لومړی تړون منظور شو. په دې تړون کې به په لومړي سر کې امریکا په سعودي عربستان د هیواد نه هوا ته د راکټ توغول کیدونکي 280 مرمۍ و پلوري چې ارزښت یې شپږ سوه 50 میلیونه ډالر دی. سعودي عربستان په منځني ختیځ کې د امریکا نږدې ائتلاف دی خو کانګرس د یمن په جګړې کې د مداخلې له کبله پر ریاض باندې انتقاد لري. د یمن جګړې د نړۍ یو ستر بشري ناورین پیدا کړی. د کانګرس ځینو غړو په سعودي عربستان د وسلو پلورل رد کړی دي خو په دې شرط چې ډاډ ترلاسه کړي چې سعودي عربستان به دا وسلې د ولسي خلکو د وجلو لپاره نه کاروي. د امریکا د دفاع وزارت تیر ورځ د امریکا کانګرس ته د واشنگټن او ریاض ترمنځ دغه قرارداد په اړه خبر ورکړ. په جرمنی کې د شپیګل اوونیزې مجلې پر رپورت کې ویل شوی دی چې د روسیې د یو ډیپلوماټ مړی په برلین کې د مسکو د سفارت نه د باندې په پیاده رو کې پیدا شوی. رپورٹ کی ویل شوی چې پولیسو د دې ډیپلوماټ مړی د تیرې میاشتې په 19 متر لاسه کړی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې په دې قضیه خبر دی خو په دې حق لې نور جزئیات نه دی ورکړي. په هم دې حال کې د شپیګل مجلې په برلین کې د مسکو د سفارت له کوله ویلي چې د ډیپلوماټ مرګ خواشینونکی دی خو ویلي دي چې د اخلاقي دلایلو په بنسټ په دې حق لا تبصره نه کوي. د نایجیر د کورنیو چارو وزارت د پنځم په ورځ نومبر سلورم ویلي دي چې په دغه هیواد کې د جهادیانو په یو برید کې د یو سیمه ییز خاروال په ګډون حداقل چارواکو ویلي دا پیښه د سشنبه په ورځ د بورکینا فاسو او مالی سره د نایجیر په ګډه پوله کې رامنځته شوې ده.
او دا هم یو سپورتي خبر.
په متحده عربي اماراتو کې د جمعې په ورځ د نومبر 5 په روان نړیوال جام کې دوه سیالۍ وشوې چې نیوزیلند د نیمیبیا او هند سکاټلند نه وګټلې. د دغې لوبې غوره لوبغاړی د نیوزیلند جیمز نی شام شو. د دوی په بریالۍ کې تو سره د نړیوال جام سیمی فاینل ته د افغانستان ورتګ نور هم ستونزمن شوی دی. د یادونې وړ ده چې لومړی سیمی فاینل به د نومبر په 10مه، دویم په 12مه او فاینل به د نومبر په 14مه باندې ترسره شي. دا و خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله دا چې خبرونه تر پای واوري. لومړی په دا رپورت واوري چې د اگست په میاشت کې د طالبانو وخت ته رسیدو راهیسې د افغانستان اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې په چټکۍ سره مخ په خرابېدو دی. د مامورینو معاشونه نه دي ورکړل شوي او کارونه نسته. د دې اقتصادي وضعیت په اړه د ازادي رادیو د افغانستان ویډیز د فرا ولایت څخه دغه رپورت جوړ کړی چې خلک په سړکونو د ورځني کار لپاره ولاړ دي او کډوال بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
د امریکا د دفاع وزارت دی وی خپلواک ترې نتایج ښایي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په ورسته ورځو کې د تخلي په جریان کې په کابل کې د بي پيلوټ الوتکه په بریټ کې چې پکې بي ګنا ملکی کسان او ماشومان وژل شول د ناسم چلن یا غفلت له کبله نه وو او کوم انضباطي اقدام ته اړتیا نشته. د پنټاګان د چارواکي وایي چې د ارتباطاتو او د بمباری د هدف د پیژندلو او تاییدولو په بهیر کې یو څه نیمګړتیاوې موجود وي، خو زیاتوي چې ناسم برید د ملکی تلفاتو د مخنیوي سره سره تر سره شو.
The investigation found no violation.
تحقیقاتو د جګړې د قانون په شمول له قانون څخه هیڅ سرغړونه موندلې نه ده. د اجرا په برخه کې تیروتنې او د اړیکو خرابوالی له امله له بده مرغه ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
دا غس په نه هیشتمه د امریکا د بی پلوټ الوتکه په بریټ کې د امریکا د وی خریه موسسې د افغان کارکونکو زمری احمدی په شمول د هغه د کورنۍ نه هغړي چې و پکې ماشومان او ګومان کې د چې دایش جنگلي په یو کور کې ځای پر ځای شوی دی و وژل شول. خورا پور زیاتوي چې په دغه ځبان دی اتو ساتونه کې د استخباراتي معلوماتو تجزیه او تحلیل او د نه خښوي موټر او پکې د سپرو کسانو څرنه له بده مرغه دقیق نه و.
individuals involved in the strike
Pakistan che bade bridono ke dakhil wo pade bawar che de Hamid Karzi nariwal hawai dagar ke amerikai zwakuno ta jiddi gwah mutawajjih dai de brit tashkhis shwe nuqta motor spina corolla muhtawiyat aw pakis par kasan pag waq ke waqian de Hamid Karzi nariwal hawai dagar ke amerikai zwakuno aw mamuriyat ta de qareeb ul wuqoo tahdid patuga arzawal shwe wo.
لمقدمات ترن وروسته پنټاګان د سپتمبر په 18 نیټه ویل چې دا غمجنه تیروتنه وه او ژمنه وکړه چې د یاد کورنۍ پاتو غړتبه توان ورکړي. د احتمالي بریټ په اړه د معلوماتو وروسته له هغه ترلاسه شول چې یو ورځ مخکې داعش د تخلي بهیر په جریان کې د کابل هوایي ډګر مخ ته ځانمرګي بریټ وکړ چې پکې 14 امریکایي سرتیری او شاوخوا 198 افغانان وژل شول. په دې ورسته کې په افغانستان کې د ناامنۍ زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي. تازه د سردار محمد داود خان پر پوځي روغتون د داعش په بریټ کې لکتر لګه 25 کسان وژل شول او 50 نور ټپیان شوي دي.
ولای انده خو موږ تاسو خپل واک کنی دلته نور ممالک مداخله کوي او غوډي دا کارونه دا دغه کم انفجار چې کیږي باز شان چې کیږي دا ټول نور ممالک موږ تاسو باندې موږ نه پریدي چې موږ خپل کار
احتمال جنگ
د افغانستان کې د کورونی جګړې احتمال شته دی ک طالبان د داعش مخه ونني سي هغه به نور هم پیوړی شي د ټولو لپاره په تیر بیا افغانستان ته به لوی تهدید وي
په تیرو دو میاشتو کې داعش جنگیالیو په کندهار او کندز کې په جماعتونو کې هم چاودنې کړي خلک اندېښمن دي کله داعش مخاوني نیول شي نور به هم پیاوړي شي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ
د خوړو نړیوالې ادارې ډبلیو ایف پی په کابل کې شاوخوا 3.5 بیوزل کورنۍ سره د خوړو د مرستې ترڅنګ د پیسو نقد مرستې هم کوي ډبلیو ایف پی وایي چې باید د روان 2020 میلادي کال تر پایه شاوخوا 400 میلیون افغانانو ته د مرستې د برابرولو لپاره یو پروګرام ترتیب کړی دی د دې ادارې د معلوماتو لمخې ډبلیو ایف پی لا هم د روان کال تر پایه 200 میلیون ډالر ته اړتیا لري په کابل کې د امریکا جغ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری په دې اړه د خوړو د نړیوالې ادارې ډبلیو ایف پی د افغانستان د دفتر د ویان وحید الله امانی سره مرکه کړې ده
امانی صاحب د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په کابل کې بیوزله کورنۍ ته د یو اندازه پیسو د ویشلو لړۍ پیل کړې ځکه پروګرام په اړه کوم معلومات راکړي
bale او ډبلیو ایف پی په کابل کې او نور خارونو کې د نقد پیسو ویش د پخانه درلوده تا کومه نوې خبره نه ده نو اوس چې بیرته د امکانات برابر شوې دي زموږ هدف هم دا دی تر څو خلکو ته د نغدو پیسو د ویش له طریقې د دې چانس ورکړو تر څو د وکول شي د بازار نه خپل د خوخي وړ او د اړتیا وړ خوراکي توکي وپوري نو دا مشخص تاسې کوم نغه برنامه نه ده چې نوې یا تازه پیل شوې وي د په خانه موږ د برنامه درلوده په افغانستان په ځینې لوري خارونو کې هغه چې تاسو مارکیټ وو سیستم وو او مارکیټ کې په کافي اندازه خوراکي توکي موجود وو خلکو کولای شوای راوینې شي او د غرض بانکي سیستمونه فعال وو دا د په خانه د برنامه وو او دا د سکوم ځانګړي یا نوې برنامه نه ده
تاسو د خړو په ځای ولې پیسې ورکوئ
په دې برنامه کې موږ دوه رقم هوس هم دوه رقم فعالیت لرو یعنی د برستو په ډول یا نقد پیسې توزیع کوو چې تر څو خلکو کولای شي خپل خوراکي خوراکي توکي د بازار نه راوونی شي او یا هم ورته خوراکي توکي دا د دواړه برنامه یو پرغلری د زماني هغه وخت دی مثلا د څلور میاشتې لپاره یا یو کورنۍ د خوراکي توکو مرسته ترلاسه کوي او یا هم د نقد پیسو مرسته ترلاسه کوي ځینې د وخت تاسو هم کی چې مونږ په اول مول میاشتې د وهم میاشتې د لپاره خوراکي توکي ورکو خو درې مسلورم میاشتې بیا ورته نقد پیسې ورکو نو دا داسې یو برنامه ده چې چیرته امکان ولري د سہولتونو ډیر دی خلکو ته ګټه یا ګټه هم ډیره ده ځکه هغوی کولای شي د خپلې خوښې مواد ترلاسه کړي او دا غرض مارکیټ ته ګټه په غیر مستقیم ډول رسیږي د افغانستان اقتصاد ته او د مارکیټ اقتصاد او د پیسو تزریق کول یا پیشکاری کول دي د دکاندارانو سره مرسته ده د غرض د ټول سیستم په بانکینګ سره
تاسو دروان کلتر پای پولیسونه کسانو ته د مرستې رسولو پروګرام لري او آیا هغه پیسې چې تاسو ورته اړتیا لرئ چې ځو کسان سره مرسته وکړي ترلاسه کړي مو دي
د دې لپاره چې موږ 400 میلیونه خلکو ته ورسیږو د کلتر پایا لا هم 200 میلیونه ډالر ته اړتیا ده او د 2020 کال لپاره زمونږ اړتیا لا زیاتیږي او په 2020 کال کې زمونږ هدف دا دی چې د غنوو شمیرو لمخې چې 2.8 میلیونه خلک د خوړو لپاره خوندې نه دي او دوی خوراکي توکو ته اړتیا لري هدف مداده چې دوی ټولو ته مونږ رسیږو نو د 2020 کال کې به مونږ د هر میاشتې لپاره 200 میلیون ډالر په شاوخوا کې مرستو ته اړتیا ولرو دا چې څومره کسان د نغدو پیسو لارې او څومره کسان د خوراکي توکو لارې ته پوښښ لاندې نیسو سږ کال په دې اړه باید ووایم چې هدف مو 400 میلیونه خلک دي چې تر اوسه په 2020 کال کې مونږ باید ورته ورسیږو تر اوسه پورې لس میلیونه زیات نږدې 10 میلیونه کسانو ته مونږ رسیدلی دي او په تب پاتې دوه میاشتې چې نومبر او دسمبر دی په دې کې کوښښ او ټول زیار دا دی چې 14 میلیونو ته ورسیږو، یعنی 3 میلیونه یا تر لږ زیات د هم ته پوښښ لاندې ونیسو. دې کې دواړه برخې شاملې دي، چې هغه د نغدو پیسو مرسته ده چې تر څو خلکو کولای شي په خوراکي توکي راونیسي، او یا هم د خوراکي توکو د ویش مرستې دي. نو په ټوله کې 14 میلیونه کسان سږ کال لپاره زموږ هدف دی چې انشاءالله ورته د نږدې کېدو په حال کې یو، او د 2023 کال لپاره مو هدف دا دی چې ټولو خلکو ته چې اړتیا لري هغو ته ورسیږو. اما مالي امکانات تر شهر اړتیا لرو، که مالی امکانات هم په وخت راکړل شي په وخت او موقع سره او په کافي اندازه، موږ د ظرفیت شته چې د خلکو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو.
د مرکې نه مننه.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډ خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د طالبانو رهبر مولا هبت الله اخونزاده د طالبانو په قومندانانو رغ کړی دی چې نامطلوب کسان لخپلو ډلو وباسي. د ویلې دي قومندانان مکلف دي چې هغه کسان چې د اصلاح کېدو امید یې نسته لخپلو صفونو وباسي. د طالبانو د رهبر هبت الله اخونزاده د خبرې په داسې وخت کې خبرې سوي دي چې په افغانستان کې د بریدونو ناامني او د انسانانو د سرونو د پرې کولو پیشه زیاتې سوي دي. موږ په دې حقله د طالبانو د پخواني سفیر مولوي عبدالسلام ضعیف سره مرکه کړې ده.
اوریدونکو، د طالبانو رهبر مولا هبت الله اخونزاده د طالبانو په قومندانانو باندې غږ کړی دی چې نامطلوب کسان د خپلو ډلو نه وباسي. د طالبانو د رهبر دا خبرې په داسې وخت کې خبرې شوې دي چې په افغانستان کې د بریدونو نامنۍ او د انسانانو د سرونو د پرې کولو پیښې زیاتې شوې دي. مونږ په دې حقله د طالبانو د پخوانی سفیر مولوي عبدالسلام ضعیف سره مرکه کړې ده. محترم سلام ضعیف صاحب، د طالبانو مشر مولا هبت الله کوم خبرې چې سورې مخ کې په قندهار کې پیښې داغه خبرو په ارتباط یو څه سرګندونې وس شوې دي، او مولا هبت الله خپل طالبانو قومندانانو ته امر کړی دی چې د خپل ډلو نه نامطلوب کسان وباسي. تاسو په فکر د مولا هبت الله دغه پیغام به څومره تاثیر وکړي د دغه وسنی روان مشکل په برخه کې چې هر ورځ خبرونه راځي چې داعش دلته حمله وکړه، تاسو بریدونه وشو، د خلکو کورونا پرې کیږي، خلک وجل کیږي، د کورونا نه ایستل کیږي، دغه خبرونه بیخي زیات شوې دي.
ډیر عاجله توګه باندې د تحول لري، د تحول سره د طالبان په صفونو کې د طالب په نامه باندې نور خلګوم ځانونه مصالح کړي، او دا سوال له ټول سره وی چې د طالبان صفونه باید تصفیه شي، او کسان چې په خواندي د طالبان سره نو هغه باید معلوم شي، او هغه کسان چې په خواندي د طالبان سره و هغه باید معلوم شي، او هغه کسان چې نوې د طالبان سره یو ځای شوي هغه باید معلوم شي چې دا څوک دي. په مجموع کې د طالبان د صفونو تصفیه دا په دغه باندې تاثیر لري، په امنیت باندې تاثیر لري. اوس د طالب د راتلو سره په ټول افغانستان کې ځینې ګروپونه جوړ شوي دي، خلک په خپل سر مصالح شوي دي، او د طالبان په جامه کې دي. دا رښتیا هم
محترم سلام ضعیف صاحب، دسی رپورټونه چې مخکې راغلل طالبانو په ډلو کې هم ځینې مشکلات شته دي، په ډیرو مواردو کې سره په یو نظر نه دي، فکر کوي چې د مولا هبت الله دغه امر به ومنل شي او دغه مشکل به تر ډیره حده پورې حل شي؟
د نظر اختلاف د امنیت ټینګېدو لپاره یا د نوې بهبود لپاره دا په یو فامیل کې کوم وی
bale
او دا چې یو اته مسؤلیتونه معلوم دي، وزارت په معلوم دي، وزیر معلوم دي، او دا وزیر د مخناسه په امر باندې راغلي دي، او همدارنګه داخله وزیر معلوم دي، د امنیت مسؤل معلوم دي، ټول متعين خلک دي. اتحاد کې کوم امر شي د مشه د خوارزمي هغه پولیسي او د تخمن دي خامخا پولیسي دي. کې دا د اختلاف خبره چې کیږي تر اوسه مې خسته یو افغان فکر نه کوم چې دا یو موضوع دی، دا سمع او اطاعت موضوع د امیر په حیث بیعت موضوع طالبانو مسؤل او اشخاص کړی دی، او هغه به اطاعت کوي. اما هغه مسؤل کسان چې په یو نامو په بل نامو د طالبان قصاب کې ننوتلي، هغه بیا جلا مسله ده، دا سب تصفیا واړي.
نو سلام ضعیف صاحب، دغه بریدونه چې د داعش له لوري کېږي او هغوی ادعا هم کوي د طالبانو د سفرونه چې دا مطلوب کسان وایستل شي، نو دغه بریدونه به کم شي ستاسې په فکر؟
تاثیر خو لري، دا خو سړی هېڅ ویلی سل په سل کښې به اېسنه کېږي، دا یو مټ ډېرې ناخوالې تېرې شوي دي، ډېر مصالح کسان په کښې دي. که ووایم چې تر دوه او درې میلیونه نظامي کسان په دې ملک کښې وجود لري، دا ټول حقیقت ښيي. خو په دې مطمئن یم چې د وخت په تېرېدو سره به افغانستان
کې یو قوي امنیت او قوي مرکزي حکومت حاکم کېږي. د دې سره جوخت دغه نورې اندېښنې چې نړیوالو سره موجودې دي، د ښځو حقوقو، بشري حقوقو، تعلیم او تربیه او دغه مسلې، د کار حق، دا به ورو ورو ستاسې په نظر خوشبیني یې چې حل شي؟
حتماً دا کېږي، په دې داسې چوکاټ به جوړېږي چې د ښځو خپل طبعي حق چې د خدای رسول ورکړی دی هغه به ورکول کېږي. دغه فقط موضوع دا ده چې سره کم دغه د اختلاط او د حجاب موضوع چې ده دا حل شي، او دا زما فکر یو څه وخت به ونیسي چې دا موضوع حل کېږي. زه په دې ډاډه یم چې دا مشکل به حل کېږي، خو دا یوازې د طالبانو مسؤلیت هم نه دی، نړیوال هم په دې اړه باید د خپل مسؤلیت درک کړي. داسې یو حال کې افغانان پرې نه ږدي لکه دا اوس چې دي، د یوې خوا پیسې ورته کنګل کړي دي، د بلې خوا د رسمیت موضوع هم داسې پاتې ده، او نور مشکلات چې د بانکي او اقتصادي مشکلات یې هغه هم دي. زه فکر کوم دغه اوسنی حالت دا د هیچا په ګټه نه دی، خو یو افغانستان چې هغه بامسؤوله حکومت ولري او نړیوالو ته مسؤلیت ولري او د هر مسؤلیت په وړاندې جواب ولري، داسې حکومت ضرورت دی، باید نړیوال هم خپل مسؤلیت ادا کړي. او زه ډاډه یم چې دغه مشکلات چې یا کوم چې د دوی په مابین کې اختلاف شته، دغه ورو ورو په ډیپلوماتیک شکل باندې حل کېږي.
ډېره مننه سلام ضعیف صاحب، کور دې ودان.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خپرونه په منځنیو سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډې څپې 11515 باندې واورئ.
د فراه په ولایت کې روغتیا پالان وایي د ګوزند د واکسین په وړاندې ناسم تبلیغات طبي اساس نه لري او د ګوزند د ناروغۍ د بیا خپرېدو زمینه برابروي. له همدې سره هم مهاله د پوهنتون استادان بیا له خلکو غواړي چې په دې ډول ناسمو تبلیغاتو باور ونه کړي. نور حال پر بوټ کې واوري.
په فراه کې ډاکټران وایي لا تر اوسه هم داسې کورنۍ شته چې د پولیو د واکسین د ګټو په تړاو د ناسمو تبلیغاتو ښکار ګرځېدلي او د خپلو ماشومانو د واکسین په برخه کې زړه نازړه دي. په فراه کې د ویروسي ناروغیو متخصص ډاکټر سالم احمد منصف د دغه ډول تبلیغاتو پایله خطرناکه او له واقعیت څخه لرې بولي.
د واکسین په تړاو ځینې منفي تبلیغات چې خلک یې کوي، دا د روغتیايي اصول له نظره غلط کار دی، ځکه چې دا عمل هېڅ طبي او علمي اساس نه لري. پولیو خپل درملن نه لري او واکسین یوازینی د حل لار ده. نو موږ د ټولو کورنۍ او محترم افغانان وروڼو څخه غوښتنه دا ده چې بې ځایه او بې اساسه تبلیغاتو پسې ولاړ نه سي.
بل پلو د فراه پوهنتون استادان بیا د دې ډول تبلیغاتو منشأ غیر علمي او بې ځایه اوازې بولي او له کورنیو غواړي چې باور پرې ونه کړي. د فراه پوهنتون استاد خلیل احمد برهاني وایي په ټولنه کې دا ډول تبلیغات شایي ډېری ماشومان د دایمي ګزند او یا ان مرګ سره مخکړي.
مستاسي باید د نورو پر منفي تبلیغاتو باندې باور ونه کړي چې د پولیو واکسین مستاسي ماشومان ته تاوان لري. دا ډیره بده خبره ده. مستاسي باید خپل ټول ماشومان د پولیو واکسین ولګو، ځکه چې دا ډیره ګټوره ده. ورته
په ورته مهال د فراه هغه شمیر اوسیدونکي چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي، د واکسین د ګټو په تړاو نورو ته ډاډ ورکوي او زیاتوي چې موږ هم له داسې اوازو او خبرو سره مخ شوي یو، خو مهمه دا ده چې ځانونه خبر او له مسلکي کسانو اړین معلومات ترلاسه کړو.
محمد عارف د فراه ولایت یو تن اوسیدونکی. موږ په خپل سیمو منطقه کې ټولو کورنیو خپل ماشومان واکسین کړي دي، ځکه واکسین ماشومان د ګوزن یا د پولیو څخه ژغوري. او دا خبرې ټوله منفي تبلیغات دي چې دا واکسین به ماشومان ته ضرر لري، بلکې ضرر نه لري او ګټه ورته لري.
دا په داسې حال کې ده چې دغه او دې ته ورته ناسمو انګیرونو د پولیو واکسین په وړاندې د یو شمیر کسانو باور بدل کړی دی.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د بشري حقوقو جهاني اعلامیه په شلمه ماده کې څرګندوي چې هر څوک د خپل ګټو د ژغورلو لپاره د تجارتي اتحادی او د جوړولو او په کې د ګردون د حق په شمول د سولې زو غونډو د جوړولو د ازادۍ حق لري. کیوبا د بشري حقوقو د جهاني اعلامیه یو برخه ده او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غړی ده. د کیوبا خپل اساسي قانون چې په 2019 کال کې تعدیل شوی دی د غونډو د جوړولو د مظاهرو د کولو او د ټولنو د جوړولو د حقوقو د ژغورلو ملاتړ کوي. به هم کله چې مظاهرچیانو د فیسبوک د ګروپ له لارې چې آرکیپیلاګو بلل کېږي د نومبر د میاشتې په شلمه نیټه د اجازې غوښتنه وکړه چې په درس هیواد کې مارش وکړي، حکومت د عین ورځ لپاره د ملي دفاع ورځ پلان کړه. د درو ورځو د نظامي تدبیقاتو لپاره عسکر په لارو کوڅو کې ځای په ځای شول او پلان شوي احتجاجونه محاصره شول. آرکیپیلاګو بیا د اجازې هیله وکړه چې د نومبر د میاشتې په لسمه نیټه مارش کوي. د کیوبا حکومت دغه خواهش هم رد کوي. دغه احتجاجونه پارونکي دي او په نورو هیوادونو کې د کیوبا د امتحان لپاره د رژیم د بدل شوي ستراتیژۍ یوه برخه ده. وروسته بیا د کیوبا رژیم د نومبر د میاشتې په 15 نیټه د کارګری اتحادیې د مظاهرو په رابللو سره د مارش تنظیم کوونکي ډار کړل. د جولای د میاشتې د 12 نیټې د بندي شوو احتجاج کوونکو لپاره سختې سزاګانې اعلانوي. انټرنیټ ته لاسرسی بند شو او عام ګواښونه کوي. د بهرنیو چارو د وزارت نتاق نیټ پرایس ویل امریکا د کیوبا د رژیم پریکړه په کلکه غندي چې سوله ایزو احتجاجونو ته اجازه نه ورکوي چې د نومبر د میاشتې په 15 نیټه وشي. دغو مظاهرو ته د اجازه نه ورکولو په نظر کې نیولو سره د کیوبا حکومت په څرګنده توګه ښیي چې نه غواړي د کیوبایانو د بشري حقوقو او اساسي ازادیو احترام وکړي یا یې ملاتړ وکړي. امریکا په ژوره توګه د کیوبا د خلکو سره ژمنه کړې ده چې په سولې زاتوګه د غونډو د جوړولو او د خپل اواز د پورته کولو او د خپل مبارزې حق لري چې په آزاد توګه خپل مشران او خپل راتلونکي انتخاب کړي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واورئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوریدئ.